تسلیم.
ډیره مننه فرشته جان، ته هم ستړي مشي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې دی. یو ساعت پښتو خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او ری چې افغانستان کې د سولې له هڅو سره سره یو ځل بیا د جګړو ډګرونه تاود شوي. په نړیوالو مسایلو کوم د سر موضوع دا ده چې ډونالد ترامپ د امریکا سمندري ځواکونو ته ویلي چې ایرانی بیړیو دوی ته په فارس خلیج کې مزاحمت کاوه لمنځه د یوسی. دویمه نیمایي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړي شوي. خو په سر کې خبرونه. امریکایي او پاکستانی مشرانو د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. افغان چارواکي وایي نړیوال بانک له کورونا ویروس سره د مبارزې د مالی ملاتړ ډاډ ورکړی، او د ایران هغه ګام غبرګونونه پارولی چې د ځمکې مدار ته یې بالستیک توغندی توغولی دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا او پاکستان مشرانو د افغانستان پر سولې ټلیفوني خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ او د پاکستان د صدر اعظم دفتر دواړو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د خبرو پخلای کړی دی. رویټرز خبری اجانس لیکلی د خان دفتر د چهارشنبې په ورځ په وی اعلامیه کې ویلي چې دواړو مشرانو د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا پر هڅو بحث کړی دی. اعلامیه زیاتوي عمران خان یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان د افغانستان سولې بهیر ته د زمینې په برابرولو کې مرسته کوي، او د هغو راتلونکو اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړی چې د بین الافغاني خبرو د ژر پیلېدو لامل کیږي. خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت خبرداري ورکړی چې سر له نن څخه به په کابل کې ګرځبندیز په جدي توګه پلی کړي. د دغه وزارت په وی خبر پانه کې چې پرون ماښام خبره شو راغلی، په دې اړه په یو بیړنۍ غونډه کې چې د یاد وزارت د امنیتي مرستیال ستر پاسوال عبدالصبور قانی په مشرۍ جوړه شوې وه، پریکړه وشوه چې د پخواني شریک شوي نوملړ پرته د نورو په وړاندې د ګرځبندیز مقررات جدي پلي شي. دغه راز د دې پریکړې له مخې به د کابل دروازو څارنه لا ډیره، او هم به کابل ښار په ټولو سیمو کې ترانسپورتي تمځایونه وتړل شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر پرون چهارشنبې پورې په ټول هیواد کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې 1,216 ته ورسېدې. دغه وزارت ویاند وحید معیار رسنیو ته ویلي چې تر ټولو ډېرې پیښې په پلازمینه کابل کې ثبت شوي، او د ده په خبره لامل یې دا دی چې د کابل اوسېدونکي خبرداري جدي نه ګڼي. تر اوسه په افغانستان کې د دې ویروس له خورېدو له کبله 40 تنه مړه شوي دي. نړیوال بانک د کورونا ویروس په وړاندې د مبارزې او هم نورو پراختیایي پروګرامونو په برخه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام ډاډ ورکړی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د چهارشنبې په ورځ پر ټویټر لیکلی چې د جنوبی آسیا لپاره د نړیوال بانک مرستیال هارتویګ شیفر ولسمشر اشرف غنی ته په یوه استولي لیک کې دا خبره کړې ده. د ښاغلي صدیقی په خبره په دې لیک کې افغان ولسمشر ته ډاډ ورکول شوی چې یاد بانک به د کووید 19 سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان تر څنګ ودرېږي، او هم به د دغه هیواد د اوږدمهاله پراختیایي پروګرامونو ملاتړ کوي. نړیوال بانک له افغانستان سره د کورونا ویروس د مبارزې په هدف څه باندې 100 میلیون ډالر مرستې وکړې، چې په دې وروستیو کې د مالی وزارت په وینا 40 میلیون ډالر افغانستان ته رسیدلي. د مالی وزارت وایي دا مرستې د کورونا ویروس سره د مبارزې او په افغانستان کې د روغتیایي برخې د ښه کېدو په هدف مصرفېږي. د ایران لخوا د ځمکې مدار ته د پوځي سټلایټ د توغولو وروسته د امریکا متحده ایالاتو په غبرګون کې ویلي چې تهران به د خپلو کړنو حساب ورکوونکی وي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو د اپریل پر 22مه پینټاګون ته د وینا پر مهال وویل، موږ دا یو داسې سند ګڼو چې ښیي د ایران کړنې سیمې ته ګواښ پېښوي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مرستیال جان هایټن ویلي دغه سټلایټ ډیر اوږد مزل کړی. بلخوا د اسرائیل د بهرنۍ چارو وزارت د ایران د اقدام د دې هیواد لخوا د پرمختللې توغندۍ ټکنالوژۍ د پرله پسې پراختیا و کړنه ګڼلې. د ایران دولتي ټلویزیون پرون یو راپور خپور کړ چې په کې راغلي دغه هیواد په بریالیتوب سره دغه سټلایټ د ځمکې مدار ته توغولی دی. د ترکمنستان چارواکو د دې هیواد په جنوب ختیځ سیمې لباب کې سیمه ییز اوسیدونکي د امور رود د اوبو له کارولو منع کړي. چارواکي وایي دا اقدام یې دغه هیواد ته د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کړی. ترکمنستان د منځنۍ آسیا هغه هیواد دی چې د کورونا ویروس هیڅ پیښه پکې نه ده ثبت شوې. په دې بندیز کې د همدې اوبو د کبانو نیول او د هغو مرغانو نیول هم شامل دي چې د رود په څنډو کې د خوړو لپاره راکوزیږي. د راپور لمخې هغه کسان چې له امورو څخه د کبانو د نیولو پر وخت ولیدل شي نیول کیږي او قرنطین کیږي به. او وروستی خبر هم دا چې د چک جمهوریت د روغتیا وزارت په روغتیایي وضعیت کې د ثبات د نښو خبره کوي. په داسې حال کې چې د کورونا ویروس له کبله دغه هیواد کې تر اوسه ټول ټال 204 کسان مړه شوي. دغه هیواد د ترکاریو مارکیټونو، صنعتخونو، موټر پلورنځیو او ځینو نورو ته د اپریل 22 د کار اجازه ورکړې. د حکومت د پلان له مخې چې غواړي په تدریج د کورونا ویروس له کبله لګیدلي محدودیتونه راکم کړي، په پام کې ده د اپریل تر 22 هغه دوکانونه چې تر 200 متره پورې دي خلاص کړي. دغه راز به د پلان له مخې د مې 13 لوی پلورنځي او فټنس مرکزونه هم پرانستل شي. هم دراز د جون تر اتمې نیټې رستورانتونه او لوی مغازې پرانستل کیږي، خو ښوونځي او پوهنتونونه به د وولي تر رخصتیو د مخه په بشپړ ډول خلاص نشي. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی او لوستلی شئ. پته ده ازادي راډیو .com. اوری چې افغانستان کې د سولې له هڅو سره سره د افغان ځواکونو او طالبانو د جګړو ډګرونه تاوده شوي او په کې د دواړو خواوو د مرګ ژوبلې خبر خپرېږي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه اندېښنه لري چې د سولې په خبرو کې به د بیان ازادي قرباني شي، خو ارګ د دې حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکوي.
حکومت مطبوعاتو او بیان ازادي خپله تر ټولو لوی لاسته راوړنه ګڼي، دا هیڅ ډول د معاملې وړ نه دي.
په افغانستان کې د کورونا ویروس له خپرېدو سره هممهاله آنلاین بازارونه تاوده شوي، خو د دې کار په وړاندې ځینې خنډونه هم شته.
خلک دریوري ډیر غواړي اوس په خپل کورونه کې د قرنطین دي او نشي کولای چې مثال رستوران کې راشي وی خوري.
په نړیوالو مسائلو کې اوري چې ډونالد ټرمپ د امریکا سمندري ځواکونو ته ویلي چې ایرانی بیړۍ ورته په فارس خلیج کې مزاحمت کاوه لمانځه د یو سي. د خبرونې دویمه نیمایي اونیزو پروګرامونو بشري حقونو او ژوند په شیبو کې ځانګړي شوي. هیله ده تر پایه را سره پاتې شئ. په کابل کې د سهار 8:08 شوې. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې د سولې خبرو اترو لپاره د زمینی په برابرولو کار کوي، په دې هیواد کې د تاوتریخوالي وروستۍ څپې د سولې بهیر له ګواښ سره مخامخ کړی. افغان چارواکو پرون وویل چې د طالبانو په وروستیو بریدونو کې لسګونه پوځي او ملکي وګړي وژل شوي. په همدې حال کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو څخه د پوځي کاروانونو تګ راتګ او شپنی عملیات د تاوتریخوالي د ډیرېدو اصلي عوامل دي. په دې اړه فریبا ظاهر د راپور برابر کړی.
که څه هم د افغانستان د سولې خبرو د پیلېدو لپاره د امریکا متحده ایالاتو هڅې روانې دي، خو افغان چارواکي وایي په وروستیو ورځو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې لسګونه پوځي او ملکي وګړي وژل شوي دي. رویترز خبری آژانس افغانستان د قانون او صنایع وزارت د ویان عبدالقدیر مطفی له قوله لیکي چې په لوګر کې د مس عینک کان 8 تنه امنیتي ځواکونه د سې شنبه په شپه د طالبانو په برید کې وژل شول. دغه راز د سرپل د والی ویان زبیح الله امانی په خبره په دې ولایت کې د طالبانو په برید کې 11 امنیتي ځواکونه وژل شول او 9 نور ټپیان شول. راپور زیاتوي لیوی خو طالبان په پرله پسې ډول د حکومت له لوري د اوربان غوښتنې ردوي، بل لور ته په وروستیو کې د بریدونو ډیرېدل د سولې بهیر پر وړاندې د ګواښ ښکارندوی کوي. په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت د نړۍ د نورو هیوادونو ترڅنګ د کرونا ویروس سره د مقابلې په حال کې دی، په همدې ترڅ کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو لخوا د بندیانو خوشي کېدل بیا د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د هیلې یوه نښه هم بلل کېدای سي. امریکا او د نړۍ نورو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوه ټویټ کې لیکلي چې په لوګر کې د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې 190 طالبان وژل شوي دي. دغه راز د کندهار د امنیه قمندانۍ په یوه اعلامیه کې 13 ورځ راغلي چې د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د نشوت پر مهال 4 تنه افغان امنیتي ځواکونه او 1 وسلوال طالبان وژل شوي دي. که څه هم طالبانو د سې شنبې د ورځې د بریدونو مسؤلیت رسمه نه دی منلی، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین د چهارشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د تاوتریخوالي د ډېرېدو عمده دلیل دا دی چې د حکومتي ځواکونو کاروانونه د طالبانو تر واک لاندې سیمو څخه تېرېږي. څو خپل محاصره سوي مرکزونه چې مخکې به یې د هوا له لارې اکمالول، اوس د مځکې له لارې اکمالوي. شاهین زیاته کړه د نویو پوستو جوړول او شپنی عملیات هم د تاوتریخوالي د ډېرېدو عوامل دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند حکومت ته په اشاره وایي چې هغوی د بندیانو په نه خوشې کولو سره د سولې خبرو د پیل او اوربند مخه نیولې ده. نوموړی دا ټول د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې سره په ټکر کې بولي. طالبانو له امریکا سره تر موافقې د مخه د فبروري په وروستیو کې یوه اونۍ د تاوتریخوالي کموالی ومانه، خو د فبروري پر 9 له امریکا سره د تړون تر لاسلیک وروسته یې که څه هم پر بهرنیانو د بریدونو مخه نیولې، خو پر افغان ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړی دی. د دغې موافقې له مخې ټاکل شوی وه د بین الافغاني خبرو تر پیل د مخه حکومت 15,000 طالب بندیان او هغوی په مقابل کې 10 تنه افغان بندي ځواکونه راخوشي کړي، خو دولت تر اوسه 422 طالب بندیان او طالبانو 80 تنه بندیان خوشي کړي دي.
و موریدل چې په افغانستان کې د سولې له هڅو سره سره د جګړې ډګرونه تاوده شوي او تاوتریخوالی یو ځل بیا زیات شوی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی هم افغانستان کې د تاوتریخوالی د کمولو پر موضوع بحث کړی. رویټرز خبری آژانس د سپینې ماڼۍ د یوې خبرپاڼې له مخې راپور ورکړی چې دواړو مشرانو پرون په دې هوکړه وکړه چې طالبان باید افغانستان کې تاوتریخوالی راکم کړي. ترامپ او د قطر امیر ټینګار کړی چې د طالبانو د زندانیانو د آزادېدو په اړه هم باید خبرې دوام پیدا کړي. د دې خبر ډیر جزئیات نه دي خپاره شوی. بلخوا د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي له طالبانو سره د سولې خبرو کې باید د بیان ازادي او د رسنیو پرمختګ خوندي وساتل شي. د دغه کمیټې مسؤلینو پرون وویل چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره اړتیا ده چې د بیان ازادي او د رسنیو د ساتنې یوه کمیټه جوړه او په دې اړه دوامداره خبرې وکړي. نور حال د امید زهیرمر په راپور کې.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د افغانانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په لړ کې باید د رسنیو او بیان ازادي قرباني نشي. د دې کمیټې مشر نجیب شریفی وایي د رسنیو او بیان ازادي د افغانستان د دولت او خلکو له مهمو لاسته راوړنو څخه ده او باید په جدي ډول ترې دفاع وشي. خغلی شریفی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل دا مهال داسې بریښي چې د سولې د خبرو په لړ کې د دواړو لوریو څخه د رسنیو او بیان ازادۍ په اړه چلند کمزوری دی.
آزادی
دوای هغه مهال چې د سولې د پروسې په لړ کې د رسنیو او بیان ازادۍ موضوع مطرح کیږي، هغه استازي چې له طالبانو سره مذاکره کوي باید لازمه پیاوړتیا ولري چې د رسنیو او بیان ازادۍ له مورچل نه سم دفاع وکړي. خغلی شریفی وایي چې د رسنیو او بیان ازادۍ څخه د ملاتړ په هدف باید د سولې پروسې لپاره یوه داسې کمیټه جوړه شي چې د ملي شورا، اطلاعات او فرهنګ وزارت، مدافع وکیلانو، اروپایي ټولنې، یوناما او یو شمېر نور بنسټونو استازي پکې ګډون ولري. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه ټینګار کوي چې د حکومت تر څنګ د رسنیو د اوسنی وضعیت نه د نړیوالې ټولنې مالی، سیاسي او مسلکي ملاتړ ته هم اړتیا ده. خو د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال وایي د حکومت د سولې د مذاکراتو استازي به له طالبانو سره په خبرو کې د رسنیو او بیان له ازادۍ نه په جدیت دفاع وکړي.
حکومت د مطبوعاتو او بیان ازادي خپل تر ټولو لوی لاسته راوړنه ګڼي. د سولې په مذاکراتو کې د مطبوعاتو ازادي، مطبوعات، د ښځو حقونه او بشري حقونه د هیڅ ډول د معاملې وړ نه دي. د بیان ازادي د افغانستان د حکومت تر ټولو لویه لاسته راوړنه، د افغانستان حکومت د بیان د ازادي حامی او د بیان د ازادي ساتنه خپل مسؤلیت ګڼي.
دا مهال په افغانستان کې لسګونه ټلویزیونونه، سلګونه راډیوګانې او چاپي رسنۍ فعالیت لري، خو په دې وروستیو کې اندېښنې دا دي چې ګواکې د سولې په مذاکراتو کې به د بیان د ازادۍ پر سر معامله وشي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر خصوصي ټلویزیونونو، راډیوګانو او چاپي رسنیو د مالي ستونزو له امله خپل فعالیتونه هم درولي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د ماښام د سهار له وو د ماښام تر وو بجو خبريږي، بیا د ماښام له وو د سهار تر وو بجو په همدې سپه د امریکا غږ آشنا راډیو اوریدلی شي. په کابل ښار کې آنلاین بازارونه نن سبا تر بل هر وخت ډیر تود شوي. کابل ښاریان وایي په ډیر کم وخت کې کولای شي له هوټلونو خواړه او دغه شان له ځینو شرکتونو خپل نور د اړتیا وړ توکي ترلاسه کړي. د دې هوټلونو او شرکتونو مالکان وایي د خلکو غوښتنې ډیرې شوي، خو په موټر سایکلونو د پولیسو محدودیت یو څه کار ستونزمن کړی دی. په دې اړه پام وکړئ د ډیوی نادر چمتو کړي راپور ته.
په کابل ښار کې د کرونا وایروس د لاخ پرېدو له ویرې د دولت لخوا د ګرزبندیز په اعلان سره آنلاین خرڅلاو ډیر شوی او ډیری خلک له همدې لارې خپلې اړتیاوې پوره کوي. اوس کابل ښاریان د ټلیفون له لارې رستورانتونو ته د خوړو فرمایش ورکوي. دا خواړه د هوټل د ځانګړو کارکوونکو لخوا د موټر سایکل په وسیله په ډیر کم وخت کې د خلکو تر کورونو رسول کیږي. په کابل ښار کې د یو رستورانت مشر عبیدالله عمران نزدې راډیو ته وویل له قرنطین وړاندې به زرګونه مشتریان د دوی رستورانت ته ورتلل، خو اوس فرمایشونه د ټلیفون له لارې اخلي او خواړه په څو دقیقو کې د مشتریانو تر کورونو رسوي.
چې خلک ډریوري ډیر غواړي اوس په خپل کورونو کې د قرنطین دي او نشي کولای چې مثال رستورانت کې راشي وی خوري، نو د دې لپاره ټول خلک همدغلته ډریوري موږ نه غواړي.
په کابل ښار کې د کرونا وایروس تر خپرېدو وروسته د خلکو په ګرځېدو بندیز ولګول شو. بازارونه بند او یوازې د خوړو هټۍ، روغتیايي مرکزونو او بانکونو ته د کار کولو اجازه ورکړل شوې ده. د رستورانتونو د آنلاین خرڅلاو تر څنګ یو شمېر شرکتونو هم خپل آنلاین خرڅلاو ډېر کړی دی. د شرکتونو کې ډېری برېښنایي وسایل او جامې د خواله رسنیو له لارې خرڅلاو ته وړاندې کیږي. د ډي ای ایم آنلاین مرکز مسؤول دین محمد درویشي وایي د ورځې لخوا د ټلیفون له لارې لسګونه خلک د برېښنایي او د کور د ځینو نور اړتیا وړ توکو غوښتنه ترې کوي، خو په خبره د کورنیو چارو وزارت لخوا په موټر سایکلونو لګول شوي محدودیتونه د دوی کار په وړاندې لوی خنډ جوړ کړی دی.
غوښتنه ډېره لوړه شوې ده. دولت چې دا خلک قرنطین کړي او نه غواړي چې دوی راووځي، حداقل باید دغو شرکتونو ته اجازه ورکړي څو شرکتونو د خلکو اړتیاوې پوره کړي، څو هغه کور کې پاتې شي. داسې خو به ډېره سخته شي، هغوی مجبوریږي چې د اړتیا وخت کې راووځي.
په کابل ښار کې د کورنیو چارو وزارت له خوا تیره میاشت یعنی د وری په 15مه د موټر سایکلونو په چلولو بندیز ولګید. د یاد وزارت په وینا د موټر سایکلونو څخه ډیر په تروریستي بریدونو، جنایي پیښو او غلاو کې کار اخیستل کیږي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان بیا د آنلاین خدماتو د موټر سایکلونو د ګرځېدو په تړاو ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د کورنیو چارو وزارت یوازې د رستورانتونو کارکونکو ته په موټر سایکل د خوړو د لیک جواز ورکړی دی. د ښاغلي آریان په وینا د هوټلونو سربیره د ځینو شرکتونو د آنلاین خدماتو کارکونکو ته هم د موټر سایکلونو د ګرځولو د جوازونو په اړه په یاد وزارت کې مشورې روانې دي.
د قسمت تردد موټر سایکل
لکه څنګه چې موږ بخښي په دې اړه خبر پانه خبره کړې و چې یوازې د هغه هوټلونو چې په آنلاین ډول خواړه د خلکو تر کورونو رسوي کارکونکو د جواز پر بنسټ د موټر سایکل د چلولو اجازه لري. د آنلاین شرکتونو د خرڅلاو په حق له هم له موږ څخه غوښتنې شریکې شوې دي، لکه څنګه چې هغوی هم د آنلاین خرڅلاو غوښتنې لري. جواز یې زموږ تر نظر لاندې دی او په دې فکر کې وو چې څنګه زمينه ورته برابر
کړو. افغانستان کې د کرونا وایروس پی خي ورستر بلې په زیاتېدو دي. د افغانستان عامه روغتیا د ورستوي شمیرو لمخې د نورو ولایتونو په پرتله کابل ښار کې د کرونا وایروس مثبت پی خي ډېر دي او د هرات په پرتله د دغه وایروس لامل د مړینو شمیره هم لوړه ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنطین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
او اوس هم دا چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه څه وایي، احمد شیبر د دغه ورسپانو پانی اړولي.
ملت فری ټایمز خبرونه د یوې سروې معلومات خپاره کړي دي چې پکې اکثریت له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې ده. خپرونه لیکي چې دا سروې د محافظه کارو فعالانو یوې ډلې کړې ده چې د چهارشنبې په ورځ یې خپره کړه. پروسه شکال هم ورته سروې شوې وه، خو اوس ډېرو په بهر کې د امریکایي ځواکونو له ماموریت سره مخالفت کړی دی. د دې ډلې اجرایوي رئیس نیټ اندرسن وایي چې له دې داسې ښکاري چې له نږدې دوو لسیزو راهیسې جګړې خلک ستړي کړي دي او اوس په امریکایانو کې پوهاوی زیات شوی دی چې تر کله به په جګړه کې یو. دا سروې د اپریل له اوومې تر لسمې شوې ده او پکې له نږدې اووه سوه پوځیانو او د سرتیرو د کورنیو له اته سوه غړیو پوښتنې شوې دي. د سروې له مخې اووه پنځوس کسلو کې برخوالو ویلي دي چې متحد ایالتونه باید په بهر کې په پوځي ماموریتونو کې لږه برخه واخلي، خو اووه فیصدو بیا دا نظر ورکړی دی چې متحد ایالتونه باید په بهر کې ډېر ښکیل شي. د سروې درې اویا فیصده برخوالو ویلي دي چې باید ټول پوځیان له افغانستانه وباسو. د سرتیرو د کورنیو د غړیو په ډله کې نهه شپېته په سلو کې ورته غوښتنه کړې ده. د تیر کال په سروې کې له بهرني پوځي ماموریت سره د کورنیو او پوځیانو د مخالفت فیصدي شپېتو ته رسېده. د فبروري په نهه ویشتمه د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایانو او طالبانو د سولې د موافقې له مخې واشنګټن ژمنه کړې ده چې له افغانستانه به خپل سرتیري باسي، خو ملټري ټایمز لیکي په وروستیو اونیو کې د هڅې وروسته تر دې کمزوري شوي دي چې د افغانستان د حکومت مشرانو د طالبانو له مشرانو سره په یو لړ بېلابېلو موضوعاتو کې مخالفت کړی دی. بلې ورځپاڼې ګارډین بیا په افغانستان کې، عراق او سوریه کې د امریکایي پوځیانو د شمیر په اړه یو مطلب خپور کړی دی. دا ورځپاڼه لیکي د ټرمپ اداره تر دې فشار لاندې ده چې دا څرګنده کړي چې څومره پوځیان په دې درېو هېوادو کې لري. همدارس دا باید واضح کړي چې له دوو کلونو را په دې خوا یې د دې پوځیانو د شمیرو له خپرولو ولې لاس اخیستی دی. د جاست سیکیورټي په نوم ویبپاڼې او هغه پروژه چې د حکومت چارې څاري اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون په رڼا کې په افغانستان، عراق او سوریه کې د پوځي او ملکي کسانو په اړه د 2018 کال د ډسمبر را په دې خوا معلومات غوښتي دي. د ورځپاڼې په باور د هغه نیټه ده چې تر دې وروسته په دغو هېوادو کې د امریکایي پوځیانو په اړه د اطلاعاتو پر ورکولو لاس نیول شوی دی. دوی همداراز له دفاع وزارت غوښتي دي چې ولې هغه اسناد پټوي چې د دې کسانو شمیر په کې لیکل شوی دی. د دې وړاندیز په تایید د متحد ایالاتونو د دفاع پخواني وزیر چک هیګل لیکلی دی چې د امریکا حکومت او مؤسسات یې د خلکو استازیتوب کوي او هغوی ته حساب ورکوونکي دي. ورځپاڼې بیا د ښاغلي هیګل دا خبرې راخیستې دي چې وایي ولس او هغه کسان چې د دې هېواد لپاره خدمت کوي او دفاع یې کوي او د هغوی کورنۍ د حق لري چې پوه شي چې دوی خپل زامن او لوڼې چیرته استوي، ولې یې استوي او په څه شمېر یې استوي. دا ډیموکراسي ده او د خلکو لپاره د حکومت کار دی.
اته بجې او 22 دقیقې شوې. اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا ولسمشر د دې هیواد سمندري ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې که ایرانی کښتۍ په فارس خلیج کې دوی ته مزاحمت وکړي لمنځه د یوسي. ایرانیان بیا په جواب کې وایي چې امریکا باید له کورونا ویروس څخه د خپلو ځواکونو پر خوندي کولو تمرکز وکړي. په دې اړه تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې د دې هېواد سمندري ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې امریکایي کښتیو ته د مزاحمت په صورت کې هر ډول او ټولې ایراني کښتۍ په نښه او له منځه دې یوسي. که څه هم د امریکا ولسمشر په دې ټویټ کې کومې ځانګړې پېښې ته اشاره نه ده کړې، خو دا سپارښتنه وروسته له هغه سوي چې د امریکا سمندري ځواکونو څو ورځې وړاندې خبر ورکړې چې ایراني تیز رفتاره کښتیو په فارس خلیج کې د امریکا سمندري ځواکونو ته مزاحمت کړی دی. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس اسنا د دې هېواد د پوځ د یوه ویاند له قوله ویلي چې د ولسمشر ټرمپ د پرونی ټویټ په ځواب کې ویلي امریکا باید له کورونا ویروس څخه د خپلو وسلوالو ځواکونو پر خوندیتوب تمرکز وکړي. امریکا د پنځمې په ورځ اعلان وکړ چې د سپای پاسداران یوولسو کښتیو د فارس خلیج په شمال کې د امریکا جنگي کښتیو ته مزاحمت کړی. په بحرین کې میشت امریکایي سمندري ځواکونو د ایراني کښتیو د حرکت بې باکه او غیر مسلکي بللی دی. د ایران سپای پاسداران بیا د امریکا تر دې راپور دوه ورځې وروسته دا یو جعلي او هالیوډي روایت وباله، او په عین حال کې ومنل چې ایراني ځواکونه په تیرو دوو اونیو کې درې ځلې په سیمه کې له امریکایي سمندري ځواکونو سره مخامخ شوي دي. سپاره پاسداران خبرداری ورکړی چې هر ډول ناسمه محاسبه به له غوڅ ځواب سره مخامخ شي. تر دې وړاندې هم په فارس خلیج کې د ایران او امریکا سمندري ځواکونو سره مخامخ شوي دي چې په ځینو مواردو کې امریکایي ځواکونو هغه مهال چې ایراني کشتۍ ډېره نږدې ورغلي وې د خبرداری ډزې هم کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو او ایران ترمنځ لانجې د تیر جنوري په میاشت کې وروسته لا غلا ډېرې سوې چې د ایران د سپاهي پاسداران قدس قمندان قاسم سلیمانی د بغداد هوایي ډګر ته تیرمه د امریکا د یوې بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل سو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
په افغانستان کې یو تاجکستانی تبع له تیرو 25 کلونو راهیسې نه دی توانېدلی چې دغه هیواد تابعیت ترلاسه کړي. امیر حمزه حلیموف وایي د افغانستان پر ادارو سربیره د کډوالۍ نړیوالو ادارو ته هم ورغلی خو ستونزه یې نه ده هواره شوې. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت بیا وایي افغانستان د پناه ورکونې قانون نه لري او له همدې کبله دوی په دې برخه کې له حلیموف سره هیڅ مرسته نشي کولی. امید ظهیرمل په دې اړه دا راپور برابر کړی.
امیر حمزه حلیموف چې د تاجکستان دی د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال افغانستان ته راکډه شوی او له هماغه مهاله تر اوسه په دې هیواد کې اوسیږي. ښاغلی حلیموف وایي هغه له دې کبله چې د تاجکستان د اسلامي غورځنګ غړی و او له خپل دولت سره یې مخالفت لره نږدې 25 کاله وړاندې افغانستان ته کډوال شو خو دلته د راتګ کره نیټه ورته معلومه نه ده. حلیموف ازادي رادیو ته وویل د افغاني طبیعت د اخیستو عریضه اته کاله کیږي چې د افغانستان په دولتي ادارو کې لاس په لاس کیږي خو بل اخره ترات جواب ورکړل شو. د الدی ورستا د بل دریم هیواد د طبیعت غوښتنه کوي او په دې برخه کې د افغانستان د حکومت او د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو پر عالی کمشنری هم د مرستې غږ کړل. د وای بهرنیو کورنیو کډوالو چارو وزارتونو راته مکتوب راکړی چې ستاسو قضیه د UNHCR اړوند او دا سازمان باید تاسو سره همکاري وکړي. اوس زموږ د غوښتنلیک UNHCR ته ورسوي چې را سره مرسته وکړي. حلیمو فای اوس مهال د میرمن او دوه اولادونه افغانستان کې اوسي او څلور نور اولادونه بیا تاجکستان، روسیا او پاکستان کې دي. دا تاجکستانه پناه غوښتونکي وای د دې کابل چې د افغانستان تابعیت نه دی ورکړل شوی او نور قانوني اسناد هم نه لدی اولادونه یې لزده کړو هم محروم پاتې دي. د افغانستان د حکومت او نړیوالو بنسټونو لمرستي ګیلمن دی وای واړی په یو دریم هیواد کې کورنۍ ته د عادي ژوند کولو زمينه برابر شي. ټول کورنۍ مې پاشلې ده. دوه تنه په تاجکستان کې دی، یو یې روسیا او موږ څلور تنه افغانستان کې یو. موږ غواړو چې یو دریم هیواد ته ولاړ شو او ټول سره یو ځای شو. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت بیا وایي افغانستان د پناه ورکونې قانون نه لري او له همدې کبله دوی نشي کولای چې د خغلی حلیموف او د هغه په څیر د څلور سو نورو هغو پناه غوښتونکو ستونزه حل کړي چې افغانستان کې د پناه اخیستو عریضه کړې ده. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاری وایي د پناه غوښتنې قانون 15 کاله وړاندې جوړ او عدلي وزارت ته وسپاره خو دا قانون تر اوسه د تصویب او توشیح لپاره اړوند ادارو ته نه دی سپارل شوی. دوی موږ په دې برخه کې هیڅ کار نشو کولای. موږ کولای شوای باید قانون مدرو دی او د هغې له مخې معامل کړی وای. ولې دا چې قانون نشته تصویب شوی نه دی او عملي کیږي نه، له همدې کبله د کډوالو چارو وزارت بیل قانون کار نشي کولای. څه د دوی د زده کړې او څه د کارموندنې په برخه کې موږ غوښتل د دې موضوع اړوند د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ نظر واخلو خو مسؤلان یې په دې برخه کې خبرو کولو ته حاضر نه شول. امید ظهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکی جعفری لیکلی چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د هغو افغانانو مالی ملاتړ وکړي چې دا مهال د قرنطین په حال کې دي. د هلمند نازلی ولسوالۍ نه خان محمد اسلامیار لیکلی وای په هلمند کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې دوه برابر شوی او یو من غنم په 340 افغانۍ شوی دي. خاغلی اسلامیار سوپر لپسې سمسونه را لګیلی چې موضوع یې یواده. بل ورور لیکلی دی وای وزارت صحت آمده د قرنطین شو افغانانو مرسته وکړي. دا هم د خاغلی جعفری پیغام دی چې څو ځله د موبایل نه را لګیل شوی دی. د علی په نوم یو ورور له هرات نه لیکلی دی، وایي که چیرې اوربند ونه شي نو یوه انساني فاجعه به رامنځته شي. حکمت الله حماس د هلمند نادلی ولسوالۍ نه لیکلی، وایي باید کورونا جینی جدي وګڼل شي. محمد عادل ایماق له بغلانه لیکلی چې د سولې په خبرو کې باید د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې په نظر کې ونیول شي. او بیا هم اسلامیار لیکلی له هلمند، وایي دلته چې کومې مرستې د کورونا سره د مبارزې په خاطر شوې دي، د خلکو شخصي یا د چارواکو شخصي جیبونو ته لوېدلي. په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز ته. د امریکا او پاکستان مشرانو د افغانستان پر سولې ټلیفوني خبرې کړي دي. سپینې ماڼۍ او د پاکستان د صدر اعظم دفتر دواړو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د خبرو پخلی کړی دی. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت خبرداری ورکړی چې سر له نن څخه په کابل کې ګرځبندیز په جدي توګه پلی کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي تر پرونه پورې په افغانستان کې د کورونا پیښې 1216 ته ورسېدې چې تر ټولو ډېرې یې په مرکز کابل کې رامنځته شوې. نړیوال بانک د کورونا ویروس په وړاندې د مبارزې او هم نورو پراختیایي پروګرامونو په برخه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام ډاډ ورکړی. د ایران لخوا د ځمکې مدار ته د پوځي سټلایټ د توغولو وروسته د امریکا متحده ایالاتو په غبرګون کې ویلي چې تهران به د خپلو کړنو حساب ورکوونکی واوسي. د ترکمنستان چارواکو د دې هیواد په جنوبي ختیځې سیمې لباب کې سیمه ییز اوسیدونکي د امو سیند د اوبو له کارولو منع کړي. چارواکو د دې اقدام هدف د کرونا ویروس مخنیوی بللی. او د چک جمهوریت د روغتیا وزارت په روغتیایي وضعیت کې د ثبات د نښو خبره کوي. په داسې حال کې چې د کورونا ویروس له امله تر اوسه دغه هیواد کې 204 تنه مړه شوي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټولو لویو ښارونو کې د FM په 3.15 او په ټول افغانستان کې په منځنیو سپو 12.90 اورېدلی شي. اوس هم راځو یو جالب مطلب ته. په استرالیا کې څېړونکي بریالي شوي چې داسې ښیښې جوړې کړي چې د کړکیو د اوسنیو ښیښو په ځای نصب کیږي خو انرژي تولیدوي. دوی وایي ژر به دا ډول کړکۍ بازار ته راوباسي او ډیر خلک به له وړیا برېښنا برخمن کړي. عصمت ساروان د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
څېړونکي له ډېرو کلونو راهیسې د داسې کړکیو د جوړولو خوبونه ویني چې پر هغو د لمر لګیدونکې وړانګې کور ته برېښنا مهیا کړي. اوس لکه چې دا خوب په حقیقت بدلیدونکی دی، ځکه چې د استرالیا یو شمېر څېړونکي بریالي شوي چې له موجودې لمریزې انرژۍ څخه چې په کورونو کې ګڼ خلک کاروي د کړکیو لپاره کار واخلي. دوی وایي هغه لمرین سلولونه یې چې اوس د خلکو د کورونو د بامونو په لمریزو شیشو یا پانلونو کې کارول کیږي دومره نری او شفاف کړي چې د کړکیو په شیشو نصب کېدای شي. د نیمه شفافو لمریزو کړکیو د جوړولو لپاره تر دې وړاندې هم ډېرې هڅې شوې وې، خو بریالۍ په دې نه وې چې دا ډول شفافو پانلونو ډېر دوام نشوای کولی او ډېره لږه برېښنا یې تولیدوله. خو اوس وروسته له دې چې د استرالیا د تجدیدونکو انرژیو ادارې د دې آیډیا د عملي کولو لپاره ځانګړې بودیجه په پام کې ونیوله، څېړونکي وتوانېدل چې یوه غیر عضوي شفافه ماده جوړه کړي چې هغه په پولیمر بدله کړی شي او په وسیله یې د نیمه شفافو لمریزو سلولونو مقاومت یقیني کړي. د استرالیا په ملبورن کې د موناش پوهنتون څېړونکي ډله چې دا ټکنالوژي جوړه کړې اوس په استرالیا کې د شیشه جوړولو له یوې تر ټولو سترې کمپنۍ ویرګن ګلاس سره په ګډه کار کوي چې دا ډول کړکۍ یا شیشې په پراخه پیمانه جوړ کړي او ژر یې بازار ته راوباسي. په موناش پوهنتون کې د دې پروژې د څېړنیزې ډلې مشر پروفیسر یاچک یاسینیاک وایي د دې اختراع اغیز او مثبتې نتیجې به له دې وروسته د ښارونو د ودانیو په معمارۍ کې لورایه دي. د د په وینا په لومړي ګام کې به دا ډول کړکۍ په آسمان څوکو ودانیو کې نصب شي. پروفیسر یاسین یاک وایي دا کار آسانه دی او په نتیجه کې به یې په ټولو ودانیو کې برېښنا وړیا شي. د دوی په وینا د کړکۍ هر متر مربع شیشه 140 واټه برېښنا تولیدوي، خو هڅه روانه ده چې تر دې هم ډېره برېښنا تولید کړی شي.
له دې سره د دې خبرونې خبری مسایل پای ته ورسېدل. اوس هم ورځو اونیزو پروګرامونو ته، بشري حقونه او ژوند په شیبو کې.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. دا ونې په حق العبد خبرې کوو. دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو